السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته خراغ لاست. لومړی خبرونه: د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تېره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې له طالبان وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه وشي. دا غونډه به د تړلیو دروازو تر شاوي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونسکو په بامیان کې د $2 میلیون په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیوه. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې 100 تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2001 کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیره شپه د دې سربیره توده جګړه روانه و چې د جګړې ښکېلو لویو د اختر د درې ورځو په تراتس کې د اوربان ژمنه وکړه. له یوې اونۍ راهیسې د سودان د پوځ او له پوځ څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د جګړې په تراتس کې تر 300 ډېر ملکیان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان شوي دي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولو هڅو پایله نه ده ورکړې. یوې روسی الوتکې د روسیې په بلګرود ښار بمبار کړی دی. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو 30 الوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشپه په تصادفي ډول پر خپل خاوره بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود یو چارواکي ویلي دي دې بم چې 40 متره سیمه په بل مخ اړولې ده، درې تنه ټپیان کړي او شاوخوا ودانیو ته زیان اړولی دی. بلګرود چې 3,70,000 نفوس لري د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د هغو اسنادو له مخې چې د ازادي راډیو فردا څنګه وار له مخه ترلاسه کړي ښیي چې د بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوږده واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او دوو حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کېږي چې د دې بندیزونو اعلان به د 2 شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو پروګرامونو ته جلا شوې، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ادارې سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخلې په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې دا اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته افغانستان سره څه باندې $2 میلیارد مرسته کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کوي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیره شپه په خپلو ټویټونو کې دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د حکومت پالیسي دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره $2.02 میلیارد مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کو تیر اونۍ چهارشنبې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استماعي غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډېره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاسته ونه لویشي. په ورته وخت کې ښاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دوی د دې ډاټ امریکایانو ته نشي ورکولی چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویلی شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 80 میلیون افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس د ازادي راډیو پاتې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق.
دران دوستانو سلامونه میومنی، د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبري کوو. لمو سره ملمه دی د حقوقي چارو څېړونکي تاج الدین منصور سعادت. په پایل کې خره غلاست ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله چې انسان ضرورت ولري د خپل هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو داسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي یا سیاحت دی، یو نیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی شو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفرونه کې پدې معنی چې په طبيعي کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې، دا که څه پدې سره ضرر رسید انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دا کده چې هغه ولري سفرونه رنگ رنگ، یو قانونی سفر دی، یو غیر قانونی سفر دی. کله غیر قانونی سفر دوی مخه نیسي، دوی کله دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر سره دوی په مخ کې راځي، دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي. دی لپاره نه غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چیرته بې ځایه سفر وکړي. قانونی سفر دوی مخه چي نیسي او هغه هدف لپاره دا په نظر شوه ده.
څومره زیان راولای شي دا کاری؟
دا هم ته ضرر رسېږي. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه چې یو کس دی مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کې سي او شي د سفر وکي یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونی شي، نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو د دې بیچاره مایوس کیږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي، په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابري وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړې سي، خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان په خپل جامعه کې اوسه سنتي واغی لرو او شرعي واغی لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده کله جنیاکیانو خزه د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیا څه کله هلته لالې او د دوی ماسکنو ژو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه، دا نو مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بې ځایه نه ده. په دې سي د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقي او انساني او د دوی سب دوی په، یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه ورسره وي. د دې لپاره ښه ده چې ورسره یو کس مهم اوسي او هدف ته ورسیږي. بېرته که هلته یوازې پاتې کېږي شپه ورځ تېرې،
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي. په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، له بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پرېښودل کیږي، نو دا ستونزې به څه رقم حل سي؟
زه خو ستا خبرو په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله مینه چې کوندې ښه دی، همدغه چې داسې خلک دي چې خپل پلرونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی داسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم، نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي، نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر پر ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو، په افغانستان کې تاسو خپل پوهېږئ چې متاسفانه مونږ نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنې د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم شالته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنې په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنې په قشرشانو په لاسه غورځېدلي دي. دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا شوي دي. دغسې ډېر مشکلات دي. نو په دې لپاره مونږ ویلی شو چې هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډېر مهم دی چې ورته ډېر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډېر مهم دی چې قانوني دلار شي او لارې، یعنې په خپل پاسپورټ او یعنې ګذرنامه کې باید ویزه ووهي، او قانوني دلار شي دا مشکلات به ډېر کم شي او ډېر خطر به راکته شي. که دوی خلاف دې کار کوي، نو موږ خپله شاهدان یو څه څو ورځ مخکې په بلغارستان کې لګه شي ډېر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شا ورکلي وو، بېچارهګان وفات شوي وو. دغه فاجعه وو کنه، د دې فاجعې د جلوګیری لپاره، د دې فاجعې د نه تکرار لپاره باید موږ هغه وکړو. دې توجه وکړو، دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست چا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي دوی ته مجبوره او مکلفیت لري چې ښه مشورې ورته ورکړي، ښه لارې چارې ورته وښيي. کنه کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورکوي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړئ چې کله یو څوک سفر کوي، نو سفر د انسانانو بشري حق دی. د خوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوئ چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهدې لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال درکوم، یو مثال کې پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره سه کله منافع د دوی په خطر کې سي، افغانان بشارګه ضروري په پاکستان کې کله سه ورور د دوی منافع تامین وي، بیا سه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مکلف سي دريال له سوا ډالر يا یو له سوا ډالر تو په هغه کې تسلیم کی، سفارت ته تسلیم کی. یعنی په دې معنی په عجله کوي سي تو ورو ورو ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کوي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جی پی کې دا کوي منافع ګوري او د خلک بشره در په دره کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا یو په خپل پاکستان کې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مریضي و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی، اکثر بندیان کیگی، ظلم ورسره کیگی، یعنی توپیر دی دیر تبعیض ور باندې ورسره مخامخ کیگی. نو دا مشخص دی، دا نور پاکستان خپل یو هغه دی سازمان ملل که دوی وضعیت لري، دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکی نه په همدغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي. او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونو کې ډېر لاسوهنه کوي، او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوی. د پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده، درکوم مثلا په ترکیه مرز کې، ترکیه لکه چې وان کې وو، ترکیه وو ایران مرز کې، هلته افغانان بشارهګان راستل سي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو، دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودل په ډېره یخه هوا، په ډېر وحشت کې، په ډېر بد حالت کې. نو دغسې ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي په دې باره کې.
منصور صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه. خو که بیا هم درته وایي، کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح وزیرته وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې.
ډېر لرم، په دې سمو بېچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هیواد کې. په دې ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی تنا نه پورته خلک وزګار دي پیسې نه لري ژوند نه لري دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي چې مجبور دي ځان ګوري چې د کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دی نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خیر ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کوم دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دی چې دوی سفرونه کوي دغه سفرونه کوي چې دوی د ژوند په خطر کې دوی راتلونکی یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي یو مثال به تا ته درکم یو کس ما ته کیسې وکړي چې دی بیچارهګان تللي وو هلته ترکیې ته ترکیې کې پاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا یې قصې کول چې تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بیچاران په برف کې راګیرسي وو بیچارگی وہ در بدری وہ داغا آگے داغا محرومیت خی نو داغا دل پارا سمنگ منسانا نمنگ دے وطن طبیعت لرو نور په دغه بین المللي ساته کې دغه دا وایم چې دغه دنیا باندې ته وګورې چې موږ بشر یو که تاسو ورور حقوق بشر لري سازمانونه په دې باره لري مشهور لري یا میثاقونه لري اعلامیه لري نو تاسو لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري نه اخلاقي ګوري نه د دوی شرف ته ګوري نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقونه نه ورکول کیږي دا تاسو د دې نه په هغه نامه سره ورته کومکونه مې اوسې فرض نه لري ومن کومک یې هغه مو بیچاره خلک ته نه رسیږي دا حقیقتونه د سمات استویلې او الله تعالی وکړي دا مشکلات د موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
بله منصور صاحب دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي هغه نشته نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي دغه څومره بعد اثر کړی دا ور باندې
تاسو خپل پیګه چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلې وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سینو وسد د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای د دوی یو نظارتي بخش وي د دوی یو د هغه سر گزارشي یا رپورټي ما هغه کو مثلا د دوی د بشري حقوقو کوم چې تلاش کړي دوی یو یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې توان نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی باید دا محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایت او بعد غږ واورېدل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسي شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دغه بیرته ورکړل شي دغه د بدیغه تمه یې منو.
بله تاسو په د حقوقو په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راته ویلې چې البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې
تاسو خپل اخه پیږه چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو چې موږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي دغه لپاره چې څنګه یو مړ دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي دغه خلک چې متاسفانه دغه صحي او جسمي فلکیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خپل پیږه تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه نه د عمو عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته ما عمر د بشرګر د خل اساسي حقوق نو محروم دي دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او د مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او د حقوق بشرګر د بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیلت او دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمینه ورته مسایل سی ونیک د خلکو د صدا دوی او د موارد کې دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق وو پیژنې چې خپل حق اونې پیژاندې او هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی یې حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا زه فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوم څه کار وکړي او په دا پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو. دا اوږد مرحله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوس، یا که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایدې راته وایه.
په دې پوس مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځر دي، نو په دې معنا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفته وروره توجه کېږي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهم دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې سه انانات او عرف د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت دي د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي. خصوصا د تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته وروره بد خبرې ونه کړي، غلا ونه کړي، یعنی ظلم ونه کړي، دغه نزاکت د مراد کړي، یعنی دوی خپل څه چې ونه حق دي د همدغه محدوده قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکړي. نو دا فکر کوم چې دغه د نورو کورونو حقوق هم په دې کې تعمیل کېږي، جوړېږي او دا هم کوای شي خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکوم مشکل نه جوړېږي، او دا همیشه کوای شي سفرونه وکړي او بېرته خپل واته د لاړ شي. او متاسفانه دغه ښه سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپله وینې چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارج تللي دي، بېزا یا متاسفانه ډېر بد بد کارنامې پاتې کړي دي، او دا متاسفانه زموږ کله خبرې په دې خپل مونږ شرمېږو. نن په دې معنا چې موږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دی چې هغه کې د محمدي اخلاقو په جامه کې ورو دوی ځان سنبال کړي، او د چا ورور حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسوي. نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا همداسې اوایي لیکل چې ناست یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسي همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ یو د تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنا کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثارو لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثارو نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، دا څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شي نور پاتې والے خراب سی ویلی دی دا وسال متا ته ویلی. نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کیږي، او مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولې کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې یوازې د خبرو لارې او د غرش لارې او چانه واوري، او هغه د کتاب ته ولګي، دا ناقص څه دی او علمي نه دی په نظر.
بله، په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنزد کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم 2014 کال کې، سال ته یو دوه میاشت سیمینار ولته تللی وو، یو ځل د دینه مخ، یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولی دست داغ ممکن غتر آغای عصب و دیر آغای که مثلا داغ نور هوا دوست دورو اشراف لری ترقی لری خالق و یاوا مانگی و اخبال بیوا سرمین لری یاوا حالت ما ولی دست داغ اندستان دا خلق و دا آزادی و رز دا آل تس ما وقت لدا خلق و اخبال شخصی کرونو که دا ورز لمنزل آو دخبال بیوا سرمین درلو دا داغ دا بیوا سر اتحاد و مین درلو دلو داغ بیوا لپارا کار کولو دا دخبال بیوا مختلف لرو تکنولوژی سره سمبالول دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده چې متاسفانه پدې کې دي جفاګانې دي پد قانون سره دي متاسفانه در دیر وو بایسته ده خلک موږ دې خپل وجوهات نه منو او دا متاسفانه ده خلک اوس بشراګان مسافر دي چې تماجد یا د خلکو دي ستیر دي ارزش کارونه مثلا د یو کاشه دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا د ریوري موټروانی کې دا ستیر دي یعنی لایق خلک موږ او دا څه کارونه په خارج کې صدا موږ ته وروره خنه دي یا مغوب شرګانو ته خدي دغه شي ما د از دک خپل هیواد لپاره سره هر څومره کار او هر څومره زحمت او هر څومره تلاش وکي دا کومه ده او باید خپل وطن آباد کی شمسور کی او پور د سو او او وسایل او لرو امنیت او ټکنالوژي او د اشراف او ترقی او لرو
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ تاسو ته
قدر من اوریدونکو د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمون سره میلما وو د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و دېونی خبرونه تربیه خې چاري
د ازادي میلما احمد شاه پاتون د ازادي میلما پروګرام ته شراغ لاست تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو په دې ورسته یو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي تاسو پروګرام ته شرغ لاست په پایل کې دا راته وایست چې په دې ورسته یو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري
سلامونه سلی صاحب تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې بیکاری کې په بې ثباته حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري د خېټ سره تړاو لري د ورځني ژوند سره تړاو لري نو کله چې نس مړیږي کله چې د انسان دغه برخه لږ بچی کیږي نو بیا کتاب تم فکر اوړي بیا مطالعه تم فکر اوړي بیا لیکنه تم فکر اوړي بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي نو څومره چې اوس زه مثلا په دا ټولنه کې اوسېدلې یم یا مثلا ماتره ملمیږي ډېرې داسې کسان چې هغوی د ډېرې ښو مطالعو خاوندان و ډېرې ښې مطالعې کولې کتابونه یې لوستله نو اوس خبر ورته وکړو هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام کتاب بیخي څخه پاتې شوی دی موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو یو قسم کار وکړو نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دا معنوي خلا رامنځته کوي د معنویاتو څخه د معلوماتو څخه د نوو فکرونو څخه د خلاقیت څخه د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي لپاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شوله یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسوله او یادونې وسولې خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم څومره چې ما درک کړې ده یا څومره چې زدا کسانو سره کښنستلې ما او باس مو سره کړی دی. هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه ولاکه په ځوانانو کې په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بله پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده. په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی. په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته، خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپوي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنې دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو کیسه وایي انتقالي دی. دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي، که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هندا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړي کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شېبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم کتاب راواخمه، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک ډېر ژر ورباندې خبرې، که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوې د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې ده، وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم، داسې یعنې دغه شیان که چیرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شېبه باندې زړه ورونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي، او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاته کېږي، نو د عادت یې کېږي دې څخه، ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی، یا که وروسته وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاته کېږي، او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي، او بیا خلک هغه په
مطالعه شوقیان ته هم په کتاب د روزدو کسانو خطاب کوي. څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکې راځي، د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی، او دا ډېر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسې تعقیبوو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یوې بلې نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بلې نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي، که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي، که هر څومره موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده، ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه احتیاط چې موږ یادوو، یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیز رسنیو دا ډېره ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې ځان په مطالعه باندې عادت کړي، یا مطالعه وکي دغه لپاره زه ځین نشان وایم چې ما خپل تجربه کړې دي او ځین نور دوستانو هم تجربه کړې دي او خپل په نړیواله کچه باندې د شان تر اندازې پرې منل شوی دي. لومړی ځین کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم کتاب راوخم نو زما پر سر باندې درد کیږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه څه کول پکار دي. که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي، یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخیستي او د لست کې پراکټیکل یې کته هغه موضوع د لپاره پزړه پوری او د دوام ورکی دوام دی نور کی ځان دی یو قسم وږي پریږدي، ځان دی یو قسم د مطالعې تږي پریږدي. فرض زې مثال وایم یو کیسه راخسته د لست کې پروس بیا کیسه په یو ډیر اساس ځای کې ودرېدل یا مثلا تلوسي او جدي دا پریږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کو چې هغه موضوع یې زموږ د لپاره پزړه پوری، موږ وغواړو چې هغه باندې سر خلاص کړو. مثلا کزه لمړی ځلمی چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډیر پیچلی موضوع مطالعه کوم، ممکن کزه څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنوني. یا کزه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند دی یا زه په کې معلومات ونه لرم، نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي. مثلا که زه مثال ووایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي. نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري، خو زه بیا هم نه قیدوم. هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړي. هغه کتاب راواخلي او پلس پایل باندې وای دا دوم شی دی. دریم شی دا دی چې هغه ډیر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچیر زموږ سره ټلیفون پروتي، موبایل سره پروتي، نو ډیر ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو. ځکه کله مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروتي په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي ږغ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي، زه زما هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم. کله چې هغه ریپلای ورکوم دی خو هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوې دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو مطالعې ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو. زه وایم د ځانه سره چې دغه لس دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېم ټکی دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی. کله کله موږ یو انګیزه اخلو د لپاره چې مطالعه وکړو. انګیزه مو راپاریږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنیږو، کتاب لولو. دوه ورځې بعد، درې ورځې بعد زموږ انګیزه بیرته مړاوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې لپاره یو ښه لار دا ده چې په موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخه او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم، زما لپاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي. دا په پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوې سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړي دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې ډېر زیاد خلک سر ورڅخه ټکوي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري. دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري. دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا د مطالعې وکړي. یو کور دی په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې. تاسو کولای شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولای شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولای. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتوو، او دې ته دوام ورکو نو بل اخر را کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي عمر د زمان باندې به موږ د کتاب سره داسې واریکې پیدا کوو چې هغه تم د کتاب په مشکره پیدا کړي د هغه وجه یا تل وسه موږ کتاب را پیدا کړي ده هغه کزه هر څو په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف اوسم په فیسبوک ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف اوسم هغه نه خوروي زه باید په ورځ کې بل ته لاړ سم یو څه وخت کتاب ته ورکم کتاب ولولم بل اخر تر څو غزما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې د نور به هم وي خو دغه غزما تجربه چې ما خپله تجربه کړې دي نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړي
ډېر مننه جالب ټکی و بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي ما پروگرام له ازادي رادیو څخه اوري په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو لبیلابلو شخصیتونو سره نن مو احمد شاه پاتون ملمدې پاتون صاحب تاسو د مطالعې یادونه وکړي چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي په لویدیځ نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په چین کې هم رواني ګوري چې خلک کتاب پرانیسته دی مطالعه کوي په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعه څخه خوند اخلي او یو ځای ناشتي لمرته مطالعه کوي دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعه باندې روږدي سوي دي په وړکتون نو کې یا د ماشومانو په شوونځو کې لوړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالې پوری کوښنن مجبور کیږي چې هر ورځ کورته یو کتاب ویسي مطالعه کی د کتاب د موضوع په اړه به ورسته معلم ته معلومات ورکړي په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي غزان سره ولي کې هغه باندې بدوي په مکتب کې بحث کوي په افغانستان کې په درسي نصاب کې په شوونځو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعه ته وهڅول سي یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه سته
څنګه چې شایع غشکار په دې برخه کې نه دی سوی یوازې دا چې وس نه دی سوی بلکې په تیر شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې شایع غسی د کیفی اړخ څخه منظم کار نه دی سوی هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وایي یعنی د نصاب برخه ده هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی او هغه هیڅکله زما ګمان داری زما فکر داری چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسی پیاوړی کولی د ماشومانو د مطالعې دپاره د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو دپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ سوي دي یا ووایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع یې شوي ځکه قیمت یې یو څه ګران دي نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپل یو ټولنیزه ستونزه ده یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو زه فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي یا مثلا دیني کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورکړي ځکه چې مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي هغه ورځي هغه کتاب را اخلي او مطالعه کوي نو په داسې یوه ټولنه کې لکه تاسو چې یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي په تفریح کې وایي په مېلمستیا کې داسې کتاب ورسره وي دلته ته دا شی نه وینې دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځي او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي د هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته دا څو ځایونه ده زه د مخصوص ما ته دا خبر راپورته کړې ده هغه ته مې وویل چې ستا کور ستا ودانۍ ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی اما یوه ستونزه لري دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي هغوی چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي یا داسې زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت یو ځای شتون یې ولري دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري اوس نو که په کور کې مور او پلار ورونه او خویندې یا د کورنۍ مشران هغه کتاب روا نه شي مشوم طبي خبره ده کچیر ته کتاب ورتره همړي ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د نورو سوالونو ته ترجمه وکړي خو کچیر دا عادت په کور کې وګرځي که کچیر مثلا مور پلار د مشمانو په خاطر باندې کتابونه راواخی او د ځان سره وساتي او په کور کتابونه ولري راوړي کتابونه هر ځای کې شي د په کور کې وکښنه کتابتون جوړ کړي د مشمانو کتابونه راوړي کښي شي او ماشام یا مثلا بل وخت په څلور ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کړي چې راځي کتابونه وګورو په کتابونو کې یوازې اکثره مو کتل سي پروا نه کوي کتابونه باندې کچیر مثلا لوبي ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري ماشوم سره کښېني مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونه کیاندي عکسونه دي انځوریزې کیسې دي ورباندې دا کیسې مور پلار هغه ته ووایي ورته ویښي په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتیږي نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي کتابتون نه وي او خلک کتاب نه راخي کتاب نه لولي مشران د کتاب سره علاقه نه لري نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي مطالعه باندې رشد سي او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي موږ ځوانان حتی زموږ د پوهنتون محصلین زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري خپل د درسي کتابونه خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاتې د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي کتابونه باید ډېر سي په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراته او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې هغه که په مکتب کې که په کور کې که په مثلا د بس په یو تمځای کې په سوپر سټور کې هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو باندې عادت کېدلی سي چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري زده کړه لري او هغه داسې دی لکه بنا او چینې لري هغه لکه ړوند داسې دی خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده کله چې څوک ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی پلانکی کتاب چاپ شوی دی وایي چې ورور تاته کتاب څه شي درکوي پیسې وګټه زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې
خو که مطالعه ولري ممکن ډېرې پیسې وګټې
مطالعه بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پوه سي هم به خوند ور باندې واخلي زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو د دې لپاره چې زموږ نس مړي ځکه چې زموږ نس وږی کېږي موږ ډوډۍ غواړو ډوډۍ اشتیا مو ورته کېږي همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي زموږ د ذهن خواړه څه دی زموږ د ذهن خواړه کتاب دی زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي زموږ معده وږی کېږي موږ احساس کوو چې موږ وږی یو ذهن چې مو وږی کېږي موږ دا نسو احساسولی کنه زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهېږو موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکنه دی هر کار په پیسو باندې نه سي ممکنه کېدلی خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای سي چې مثلا یو چپرکټ رانیسې خو ته ارام خوب نه سي رانیولی خو زه وایم چې په مطالعه باندې ارام خوب هم ممکن دی ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي په مطالعه باندې موږ ښه روغتیا ته هم رسېدلی سو مطالعه زموږ شاری اخلاق را کوي کوي مطالعه موږ مذهبي لار را تشي مطالعه موږ د ژوند په هر برخه کې زموږ رشد کوي موږ ته وده را کوي پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ را پوره کوي نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان یو مطالعه نه ده کړې یو مطالعه لري دا کسان کچیر خبرې هم ونه کی کچیر څوک تا ته درول نه پیژني دوی که یوازې پر لارې باندې روان دي زه خدا فکر کوم زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تاک د رفتار چلا باید څوک پوهیږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهیږي دا مطالعه لري دا پلانکی سړی چې دی دا پلانکی کس چې دی نه لري نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی دا چې مثلا موږ نسو درکولی موږ نسو لیدلی دا هم زموږ خپل مشکل دی په کار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونیسو دا په هر حالت کې کچیر مثلا ز غریب لازمه د فار مطالعه مهمه ده خو کچیر زشت منصب تر هغه ډیر زیات از ما د فار مهمه ده کچیر ز په سفر زم مطالعه زم د فار مهمه ده کچیر ز مریسم لازمه د فار مهمه ده کچیر مثلا ز په شونځي کې ما ز مطالعه کوم کچیر ز شونځي څخه فارغ سم به خدمت د فار مطالعه مهمه ده نو د شتی د فار د نر د فار د مسافر د فار د هر چا د فار مطالعه مهمه ده ترڅو د خپل دغه شی احساس کی چې ز چې د مطالعې څخه مخکې کم کس وم اوس هغه کس نه یم اوس بدل شوی یم ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعې وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعې څخه وړاندې وې یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعې په ما کې خپلې غځونې کړي دي ریښې کړي دي او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی
نه په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی اسانتیاوې راوستل شوی دي تغیرات پکې راوستل شوی دي اوس هغه کسان چې لوست نه دي هغه هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستل سي هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوی دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که زه خبره وکړم دا یو څو موده وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و د غوښتل چې خپل د خوښې پونځي ته ولاړ شي خو هغه اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نسو کولی تا شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ شې خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه دلته ځینو کسانو کورې ودانه او مرسته ورسره کړې وه نو بیا چې کله رخصت یادی یو ځل زما سره ولیدله هغه یو قسم کمپیوټر یې ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دوی ته لارښوونه کوي دوی ته بیا ټرینینګ هم ورکړی و په دې باندې او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې یو اپلیکیشن دی او له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و هغه ایرانی جوړ و دغه ژبه چې هغه ایرانی وه چې دته بیا لارښوونه کوله چې داسې وکړه او داسې وکړه نو دا شیان ورکړی وه او دی چنکړی و دی ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای شم د دې څخه استفاده وکړم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخلم دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې یو ډیره کوچنۍ برخه ده یعنې د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره زه معلومات لرم ممکن نورې خو زه معلومات نه لرم نو دا ډیر کم دی لپاره چې نابینایان کتاب سره وصل کړي خو په دې وروستیو کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه ورته راوښتې ده چې د هر چا سروکار د ټولنیزو رسنیو سره دی د هر چا سره موبایل ورسره دی د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوې ده او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي کتاب نسی پیدا کولای کتاب نسی رانیولای یعنی رانیسي علاقه نو هغه په کار دادی چې پر یو بل لار باندې موږ ورته ورسو او دا شی وده ته ورورسو نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه سوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې لومړی طریقه دا و چې ځینو رادیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي ناول به سپتوي او بیا به د شپې یو برخه خبرول هغه مینوال پیدا کړه خو دا غستونځ بیا دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او ته باید په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړې وای که چیرې ته مصروف وای په هغه وخت نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل یې خرابېدی دا شی ترې وندازې پورې نتیجه ورکړه خو بیا تر دې ښه ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خپرول نو هغه هم ښه دي اوس هم ستا خلک یې تعقیبوي خو د دې بیا یو بل مشکل درلودی مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی یعنی خلک نو ور باندې زړه کیږي په دې باندې داسې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري مطالعې سره مینه ونه لري هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه درې ساعته دی یا څلور ساعته دی پر هغه باندې دې مصرف کې نو دا کار نه کوي یا کمزور انټرنیټ دی مثلا بند کیږي لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځله زما ځخ پکې بندیږي نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي خپل ځای درلودي خو ډیر موثر نه و په دې وروستي کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی زه فکر کوم چې همدا یوازنی اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری لپاره جوړ شوی دی ایرانی فارسی لپاره په خوا هم دی اپلیکیشنونه و د دری او پښتو لپاره د بلبل نه باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی او د اپلیکیشن دوی غږیز کتابونه اپلوډي او الته خبريږي. د اپلیکیشن شوالی بدی کړي چې یو خو غږ لیکي، مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټول کتاب واوري. بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلوډولای شي کتاب، اپلای نه اوریدلای شي. که چیرې ته پر یو ځای پر وای فای باندې پیښیږي، مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کړي بیا وروسته په کرا کرا باندې واوري. دا یې شوالی دی. خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډېر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي، وخت ورباندې ضایع شوی دی، یوالته خپره شوي دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ضایع کړي، پکار به دا وایي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ښه کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ضایع شوی وي، یا مثلا کیفیت پاملرنه شوی چې ښه وویل شي، ښه واضح وویل شي، ښه ایډیټ کړل شي، ځینې شنه ایډیټ شوي، خو دا هغه شیان دي چې دا د قابل د شوالي دي، قابل د تغیر دي، دا به ښه شي. نو زه هم چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي، ممکن په راتلونکي نور اپلیکیشنونه هم راپیدا شي، زه نه پوهېږم، خو دغه لارې ډېره ښه ده. خو د دې شوالي د عادي د غږیزو کتابونو چې خلک بله دي چې دای وخت ځای کې د ښینی هغه بدلای شي، فرض خپل ځان کډر وشه، مزه چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته راځم تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی د پښو پیاده، نو زه پیاده ځم او پیاده راځم، زه دلته درې ګټ کوم. یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بیا لاغم وخت دی او زه ځم، نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حساب کېږي. بل دا چې زه پیاده ځم، مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلوي. درېمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم، داغه پر ځای باندې هغه زما ته کرایه را بچت کېږي. یعنی هر څوک کولای شي دا اپروچ یا دغه طریقه خپل کې او په دې طریقه باندې دی ډېر کتابونه واوري، ډېر کتابونه واوري.
ډېر مننه احمد شاه پاتون د ازادي میلمه په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر. ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث یې تر پایه را سره واوریدی.
ډېره زیاته مننه سالی صاحب ستاسو څخه هم چې موږ ته موقع راکړه، له وخت راکړ او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو، په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام شي، کتاب ډېر شي او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.
Show me.